آزاده په چپو کې
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي په چپو کې پروګرام کې مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ نشته چې د اکتوبر په 9 نیټه پر کابل او پکتیکا له بریدونو وروسته پیل شوی وي. پرون د اوربند په اعلان په موقت ډول پای ته ورسېده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هرکلی کړی او په عین حال کې د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. یونما په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستوه ویلي دي چې د دې نشټو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د ګڼ شمېر ملکی وګړو د مرشوبلې اړوند کره راپورونه ترلاسه کړي دي. بیان زیاتوي چې د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې لږ تر لږه 12 تنه ولسي وګړي وژل شوي او 346 نور ټپیان دي چې دا د افغانستان لوري ته د ملکی تلفاتو تر ټولو لوړ شمیر دی. د یونما په اعلامیه کې زیاته شوې چې یونما په پکتیا، پکتیکا، کونړ او هلمند ولایتونو کې پر ډیورنډ کرښه په پرتو سیمو کې د یو ملکی وګړي د وژل کېدو او د 15 نورو د ټپي کېدو راپورونه هم کره کړي دي. خو یوازې د کندهار له سپین بولدک څخه ورکړی شوي راپورونه ښیي چې لږ تر لږه 26 ملکیان په دې ولسوالۍ کې وژل شوي دي. دا هغه شمیر دی چې د یونما تر ورکړ شویو ارقامو خورا ډیر دي. یونما پر دواړو لورو ږغ کړی چې د ملکی وګړو د خوندیتوب او نورې مرشوبلې د مخنیوي لپاره جګړه د تل لپاره پای ته ورسوي. پاکستان تور پورې کوي چې د دغه هیواد وسلوال مخالفان په افغانستان کې وسی هلته پټن ځایونه لري او په پاکستان د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي. خو د طالبانو حکومت د پاکستان اداره د ویا وایي چې پاکستان د خپل کورني مسایل په خپل خاوره کې حل کړي. په روانه خبرونه کې د دوه هیوادونو په شخړې له خپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. د ننګرهار پخوانی والی او د جمهوری غشتون کې خوځښت د سیاسي چارو مسؤل شاه محمود میاخیل، د سیاسي چارو شنونکي صدیق منصور انصاري او همدارس د سیاسي چارو نظر خاوند شاه زلمی زلمی زموږ ملمانه دي چې ورته هر کله وایم. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې د موضوع په اړه نظر څرګند کړئ یا زموږ له ترنو ملمنو څخه پوښتنه وکړئ د خبرونې په ترڅ کې. البته خو لبړی به ورشو ملمنو ته. اول هم یاخل صاحب، څه فکر کوئ د دواړو خواو ترمنځ اعلان شوی اوربند به دوام وکړي؟ څومره ورته خوشبینه یاست؟
سلام دې ورسیږي. مننه تاسو ته او انصاری صاحب ته سلامونه، شازلمی صاحب ته همدارنګ تاسو ټولو قدمونو اوریدونکو ته. اول خدای دې چې مسائل چې دي کاغه د مملکت ترمنځ یا په داخله د مملکت کې وي، دا باید د خبرو او د مذاکرات ولاره حل شي، نه د جنگونو ولاره. ځکه چې جنگونه نور مشکلات زیږي او یوازې چې مشکل حل کی نورم اضافه کیږي. اصلي خبره دا ده چې د پاکستان دغه ښکاره تیره چې د افغانستان په پایتخت باندې نه وشو او د پاکستان دفاع وزیر ویل چې افغانان زموږ دښمنان دي، یعنی معنا چې افغانستان دښمن دی. دلته یوازې دا ونه ویل چې طالب زموږ دښمن دی، نو په دې خاطر باندې ټول افغانان کاغه په افغانستان کې ملي ارزښتونو ته یعنی قائل وي، ځان ته افغان وایي، نو هغه باید د پاکستان دغه حمله وغندي او دا باید وغندل شي سره. نو دا یعنی ښکاره تیری او ډیر زیات. البته مشکل دا ده چې بعضي مسایل عمیق دي. عمیق په دې معنا باندې دي چې پاکستان دا کوي چې دلته د ټي ټي پی مشران دلته په افغانستان کې دي. حال دا چې پاکستان په خپل د ټوریزم د تقوی او د ټوریزم د ایجاد او د افراطي ډلو د تقوی په خپل مرکز دی او ټي ټي پی په خپل یو جغرافیه لري، یعنی په شمالي و...
متاسفانه چې میاخل صاحب ټلیفون قطع شو. خیر، نور ملبنو ته بار شو. شاه زلمی زلمی صاحب، تاسو څومره خوشبینه یاست چې اعلان شوی اوربند به دوام وکړي؟
ډېره مننه سروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته، ملبنو ته، درنو ملبنو ته، جناب میاخل صاحب ته، جناب انصاري صاحب ته
سلام.
هغه څه چې د افغانستان د خلکو ضرورت دی ورته نن سبا ټول نړۍ د سولې امن دی. د سولې او امن لپاره هر څه په تلاش لپاره موږ آماده یو چې هغه خو چې پاکستان یې کوي هغه دوی خپله په ځان کړې دي. دوی کوي که دلته ټي ټي پي ټریننګ کېږي ټي ټي پي دې ټریننګ کړی ده که موجوده حاکمیت خي موجوده حاکمیت د دې په وخت کې ټریننګ شوی دی.
دا خو بله موضوع ده زلمی صاحب. زما سوال دا و چې دا اوس چې دواړو خواوو پرون دا وخت اور باندې اعلان کو دا د اته څلوېښت ساعتو لپاره څومره خوشبینه چې دا به دوام وکړي او اته څلوېښت ساعتونو لپاره کېدو وروسته به بیا دواړه خواوې جګړې ته مخه کړي.
زه خو تقریبا نه خوشبینه یم، زیات خوشبینه یم ځکه دا شی دوام مومي. دوام مومي دا څه ظاهري وایي چې سوداګر ځانمن شوي دي، عوام ځانمن شوي دي، مالي ځانونه ورته وکړي. دا جنگ بهیر د جنگ بهیر کار شد پاکستان ته پیخیږي او پاکستان د دې جانو پروا نه لري، نه د خپل خلکو پروا لري، نه د افغانستان د خلکو پروا لري.
نو چې پروا نه لري بیا څنګه خوشبینه یاست؟ څوک چې دې چې پروا نه لري هغه دغه تنو بیا څه مهمه ده چې
زه زما خوشبینه تر دغه هله پورې ده چې پاکستان د افغانستان خلک څنګه کولای شي د یو صلح بدیل د حکومت بدیل رامنځته کړي، داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. پاکستان غواړي چې د دې لارې نه خلکو ته وښيي چې خپل خلکو ته وښيي چې ګویا موږ ستاسو طرفدار شو، موږ ستاسو پلوي شو، موږ ستاسو لپاره جنګیږو، موږ ستاسو لپاره هلې ځلې کوو. افغانستان خلکو ته په کار دی، حکومت ته په کار دی چې د خپل داخلي مشروعیت لپاره کار لاسته کار شي او نسونه پروايي کار وکړي خلکو ته لپاره. دا څه نه کیږي، دا څه ماشونه ده. دا موږ ته کوم امیدواري راوخی چې موجوده حکومت پک ځان خوځي لږ بیدار شي او خپل کورنی مشروعیت لپاره بهرنی مشروعیت لپاره تاسو کار.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه. کور ودان شغل انصاری، تاسو څه فکر کوئ چې د جګړې له سیاسي نظر طالبانو ته ګټه ورسوله؟ البته هغه انساني اړخ به یو خواته پریشتو، هغه مالی تاوانونه به بل اړخ ته پریشتو، او که تاوان یې وکړو طالبان له سیاسي نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خغلی چروان تاسو، خغلی میاخیل، خغلی زلمی او ټول همکارانو، معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. دوا ارخللی دا تپل شوی جګړه که چیری د افغانستان اوسنی حاکمان او مسئولین د افغانستان د خلکو او د دې خاورې پس غرد او خطوګه دفاع وکړی شي، همغه چې وایي دلته د خلکو د سر، مال، عزت، شرف او ازادۍ او په وړاندې د هر تهاجم په مقابل کې نیغ ودریږي او هیڅ معاملې ته لکه څنګه چې اورو او ګورو تن ور نه کړي، د افغانستان په د ارضي تمامیت په اړه، د افغانستان د خلکو د پرمختګونو په اړه، او د افغانستان د خلکو د ژوند، عزت، شرف او ازادۍ په اړه. نو دلته دا چې دوی به پراخ لاسته راوړنې ولري، او هغه لویه خبره چې د افغانستان د خلکو د یووالي غږ و، د پنجابی استابلیشمنت د دغو جنایتکارانه بریدونو په وړاندې د افغانستان د ګوډ ګوډ نه او د غنځ د نړۍ له مختلفو سیمو او هیوادونو د افغانانو د یووالي غږ و، چې ټول باید که هغه په حکومتي ادارو او اډانه کې دي، که هغه په ولسي بنسټونو او یا هم په هیواد دننه او بهر دي، که د حاکمیت سره موافق دی او یا مخالف دی، غږ دا و چې د افغانستان د دفاع لپاره، د افغانستان د خلکو.
لیکن انصاری صاحب، داسې غږونه هم ول په عین حال کې چې طالبانو یوازې همدغه یوه لاسته راوړنه د دوی په وینا درلوده چې امنیت یې راوستی دی او نور خلک وژل کېږي نه، لیکن د جګړو د دوام په صورت کې دا مسله هم تر سوال لاندې راځي که څنګه؟
دا خدا یعنی په جګړه کې خو موږ او تاسو وینو چې حلوا نوې شل کېږي، چیلنجونه او ګواښونه وي. دوی هم هغه دی وینو چې د ډیورنډ خیالي کرښې په اوږدو کې جنازې او ټپیان هم راځي، هم دی خوا او هم هخوا ملکی خلکو ته هم تلفات پیښ شو او پیښېږي. دا پرون چې کوم برید په کابل کې تر سره شو، هغه بخانه برید چې تر سره شو او د غراس په سپین بولدک او کندهار کې، او یا هم کونال او نورستان نیولې تر هلمند د ډیورند خیالي کرخي شاوخوا چې تل بریدونه کیږي د جمهوریت پر مهال هم کې د دغه جنایتکار اسټابلیشمنت دغه کارونه کول، دا اوس هم څو وار تکرار شوی په د طالبانو د راتګ نه وروسته. دا چیلنجونه او ګواښونه دي چې د خلک پښتنې کوي او خلک شکونه هم لري، خو دا ده چې هغه کوم وسایل او امکانات چې دوی لري په پوره قوت سره هڅه کوي چې په هغې د خلکو دفاع وکړی شي، او د افغانستان خلک هم مونږ وینو همیز مونږ غد داوي چې حکومتونو هیڅکله د هیواد په یوازې ځان نه دی ساتلی، بلکې دا د افغانستان میړنی او غښتلی ولس دی چې د هر زبرځواک په وړاندې د دې هیواد خاورې او خلکو د عزت او دفاع کړی. نو داسې به د
مننه انصاری صاحب، سلامت اوسه. میاخیل صاحب، جنو ته شاید دا سوال پیدا شي چې ولې جمهوریت په وخت کې هم پاکستان هم دا حمله کوله، په کونړ خو په میاشتو توغندي وشتل، لیکن د جمهوریت په وخت کې د افغانستان حکومتونو جواب نه ورکاو، لیکن طالبانو شدید جواب ورکو، دا دلیل څه کېدای شي؟
جمهوریت کې خو یعنی د وخت خپل مشانو او په خپل وخت باندې د پاکستان د غندنه د پاکستان د مداخله او حمله په هغه وخت کې مغندلې دي، او پاکستان
غندلې دي عملاً څه نه دي
نه عملاً سره یعنی همیشه به کله نښتې سره کېدلې، تاسې په ګوشته کې نښتې شوي وې سره همدغه سي په ځاځي میدان او دغه سیمو کې دا نښتې به هغه وخت کې کېدلې، اما دغه سي شکل باندې چې ته راځي او د پایتخت د هوایي قواو په اساس باندې ته بمبار کې نه داسې قصه نه و شوي سره. نو په دې خاطر باندې نه پاکستان کا هر حکومت په افغانستان کې وي، هر حاکمیت وي، تاسو ګورئ چې دا مشکلات د پاکستان سره د نن ورځې نه دي او نه د جمهوریت په وخت کې، جمهوریت نه مخکې مو د تقریبا د پاکستان د جوړېدو نه دا مشکلات موجود دي، او هر څوک چې په کابل کې وي او قدرت لري پاکستان غواړي چې د خارجي پالیسي له د انګریزانو غوندې چې داخل کې تاسو که هر څه کوئ خو تاسو خارجي پالیسي باید د پاکستان یا د اسلام آباد د لارې وي. او زه فکر کوم چې هیڅ افغان که هر څوک وي، د هرې ډلې وي او د هر فکر باندې وي، دا به قبول نه کړي او دا مشکلات به خامخا موجود وي. یعنی دلته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د حکومتونو او د ملتونو ترمنځ خونده خو زیات د پاکستان د چارواکو مسله ده، د نظامی پوځي پالیسی ده چې افغانستان کې یو ضعیف حکومت غواړي او دی باید کنټرول دلته ولري، او خپل خلکو ته دا وایي که چیرې موږ افغانستان کې کنټرول ونه لرو نو بیا هند دلته نفوذ پیدا کوي او هغه موږ د پاره خطر دی. نه روایتونه جوړوي د خپل د جنگ د جوړولو د پاره. اوس فرضاً همدغه روایت چې دی وایي چې پګه ټي ټي پي په دغه کې ده په افغانستان کې ده، نو ټي ټي پي خو خپله جغرافیه لري، ما مخکې خبرې شروع کړې خو قطع شولې، خپله جغرافیه لري، هلته ځای لري، هلته ورشي، هلته ولې بمباري نه کوي، ولې هلته ورسره جنگ نه کوي، ولې له منځه نه وړي. دویمه خبره دا ده چې دغه ټي ټي پي یو تعداد خاو خراب باندې دیو تقسیم کړي وو، دا دیو حمایه کړي دي، دیو روزلې دي، دیو
متاسفانه ستاسو ټلیفون بیا هم قطع شو، خو خیر سوال په اړه مو نظر څرګند کو. شاه زلمی زلمی صاحب، د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د روسي شخړه تر څه حد پورې هند ته د متقله سفر سره ارتباط لري؟ مخکې میاخیل صاحب اشاره وکړه چې وای پاکستان د دوی په وینا پاکستان نه غواړي چې افغانستان په خارجي پالیسی کې خپلواک ووسی، او د انګریزانو د وښوندې داسې غواړي چې افغانستان په خارجي سیاست کې د دوی مطابقت وکړي. نو هند خو د پاکستان ډېر شدید سیال دی، څومره دا جګړه له دې سفر سره ارتباط لري؟
زه به خپل د لومړني پوښتنې په ځواب کې اوس ترمیم وکړم. هغه په دې معنی چې پاکستان جوړ دی پامدغه روحیه باندې چې افغانستان کې یو مترقی او پرمختللی حکومت نشي زغملی، نه د افغانستان خلک زغملی شي، نه د پاکستان زغملی شي. په داخل کې د جاسوسان وروزل، په وسله وال وروزل، موږ ته هر پاله بعد بلای وروزل. موږ ته په کار دی چې هوښیار اوسو. هوښیار په دې معنی چې موږ سیاسي درایت او سیاسي مطالعه باید زموږ زیات وي. هند سره د پاکستان اړیکې یوازې هند سره نه، بلکې چین، روسیا او د نږدې هیوادونو سره د دې روابط ښه کېدل، پرې په رسمیت پېژندل یا سفارتونه خلاصول، دا هم پاکستان باندې مستقیمه تاثیر کوي. ځکه مستقیمه تاثیر کوي چې پاکستان په اولو وختونو کې چې اول چې دا خلک تربیه کړل، اصلي موټرې هر څه ورته ورکړل، تجهیزات دې ورته ورکړل، مرکزونه ورته دې ورته ورکړل. اوس چې د دې خلاف کوم څه کېږي، افغانستان خلک د ځان دپاره څه کوي، دوی هر وخت دپاره مخالفت کوي، یوازې هندوستان نه، ولاکو بل څوک وي د حکومت پاکستان هم بیا هم خپل لاس پښې خوځوي. یوازې په منطقه کې یوازې هند نه دی، یوازې چې هند دی، پات روسیا ورسره ده، ازبک منځنۍ اسیا ورسره ده، ایران ورسره ده، دا ټول هیوادونه ورسره دي. سره دي د هغه څوک دي چې د مستقیمه ښکار خبره ده، پاکه د امریکا خلاف کار کوي، په دوی د امریکا په خلاف شل کاله جنګېدلي خلک دي.
بله صاحب،
څنګه دي واسي
ډېره مننه، سلامت اوسې. انصاری صاحب ته ورشو، میاخیل صاحب غواړي چې خپلې خبرې مکملې کړي. میاخیل صاحب مهرباني. نو کومو
خبرې اورې؟
بله بله اورو، مهرباني مهرباني.
نو د پاکستان د غټ مشکل دار چې وس غوړي چې دنیا ته داسې وخی چې دغه حمله مانی چې ان افغانستان کې د ټوریزم مرکزونه دی، او بیا غوړي چې د امریکای یا د عربونو کوم پروژه واخلي. هله چې د ټوریزم مرکز په خپل د پاکستان پاوز د پاکستان جنرالان دی، هغه مختلفه ګروپونه ډلې تقویه کړي دي، روزلې دي، ځای ورکړی دی، او د خپل ستراتیژیکو اهدافو لپاره استعمال کړي دي. نو پاکستان په خپل د یو داخلي سیاسي، اقتصادي او پوځي مشکلاتو سره مخامخ ده. یوازې ټي ټي پی په هلته نه ده، بلکې هلته د بلوچانو حرکتونه دي، هغه هم د پاکستان په پوځ مقابل کې جنګي په خپل سن کې مشکلات دی ولري. په خپل د عمران خان ډله دغه د اوس ټولو یعنی تقریبا پاکستان ولسته دا معلومه ده چې دغه ټول مشکلات او جنگونه په دغه سیمه کې د پاکستان پوځ جوړ کړی دی، او په خپل هغه داخلي اختلافات چې دی ولري. نو که پاکستان جنگ ته دوام ورکړي، دا به د پاکستان د پوځ جنگ یعنی ولس هغه حمایت د پاکستان د پوځ نه لکه چې په خوای د لوده وس هغه سي وجود نه لري، ځکه چې ما دا خبرې د لویلې. نو خبره ده چې ان پاکستان غواړي چې توجه بل طرف ته واړي د خپل ناکامیونه، ځکه تاسو وو له هند سره مشکلات پیدا شول، په خپل سیاسي اختلاف لري عمران خان سره ده، نو نور د پښتنو په مقابل کې الته ان هغه و سره هم مشکلات لري، موږ د لار پښتنو د پاکستان د حکومت سره بلوچستان دی. نو زه فکر کوم چې دا یو توجه بدلول دي، اما دا پاکستان لپاره ګټه نه لري. اما هغه افغانان چې متاسفانه چې بعض یو کړی دي چې هغه فرضاً اسلام آباد ته ځي او یا دغه جنگ تاییده، دا هم قابل د تقبیح دی. یعنی هر څوک چې دغه یرغل حمایت کوي،
درست،
نو هغه هم قابل د تقبیح دی.
ډیره مننه میاخیل صاحب. انصاری صاحب، پاکستان هوایی ځواک لري، پرمختللی توغندي لري، اته اتم بم لري، او مثلا د تجارت لارې زموږ د پاکستان باندې سپری دي. یعنی اقتصادي ضربه افغانستان ته اړولې شي، لکه پخوا چې هم په ځلونو اړولې ده، دا اوس هم لارې بندې دي، سوداګرو ته ډېر تاواني اړولې ده. یعنی بیلابیلې حربې لري چې په افغانستان فشار راولي. فکر کوي چې په مقابل کې د طالبانو حکومت هم داسې کومه حربه لري چې په پاکستان فشار راولي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ویلي، دا نن هم د پاکستان د ګمرکاتو ادارې ټول هغه کانټینر چې په کراچۍ بندر کې وو د افغان سوداګرو او افغانستان ته روان وو، هغه درولي، او هغه چې په لاریو کې بار وو هغه هم لاروی کوس کړی دی په دې باندې چې ګواکي د تورخم او کویټیا او یا پیښور په ګمرکونو کې د کانټینر د خودلو ځای نشته او لارې بند دي او دا به تر نامعلومې مودې بند وي. دا تاثیرات باندې یوازې افغانستان په سوداګرۍ بلکې د افغانستان په مختلفو ابعادو خپل اثرات لري او ستونزې به پیښوي. خو په مقابل کې پاکستان هم باید دا هیره نه کړي چې افغانستان و چې د پاکستان لپاره یو لوی منډی و، د پنجاب او د لاهور د سیالکوټ د کراچۍ او د نورو سیمو اکثره کارخونې فابریکې د افغانستان په دغې پرانیستي بازار چلیدلې او د هغوی هر څه سونډه اوسبرکۍ به یې جوړول که هغه به تاریخ تیر مواد و په ګودامونو کې بې پاتې و، نوی تاریخ به یې په وهل و، نوي محصولات یې زاړه یې دا به افغانستان ته راتله او دلته به پلورل کېده. دغسې د هغوی زراعتي محصولات کیله و عام و او که نور شیان و هغه په افغانستان کې پلورل کېده تر وخت او چرګانو پورې. دا او تر څنګ د منځنۍ آسیا پر لور هم ډیر ترانزیت مالونه د پاکستان تله چې دغه لارې د هغوی په وړاندې هم بندې شوې. موږ فکر کوو چې په کور دننه د پنجاب اسټابلیشمنت ته یا پنجابی پوز او استخباراتو ته پراخ واخونه پراته دي. د دغه اقتصادي صدمه په اساس چې د هغوی فابریکو ته رسیږي چې لاوار د مخه پاکستان ډیر پراخ قرضدار دی، د پاکستان خلک د دوی د ناکردو او جنایاتو له امله قرضدار دي، هغه ویلاګانې هغه ځمکې او فابریکې چې دوی ویل کېږي په استرالیا او کاناډا او امریکا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې جوړې کړي او د پاکستان د خلکو د بیت المال پیسې لیږدوي او انتقالوي. او دا اوس چې موږ او تاسې خبرې کوو تقریبا یو ساعت مخکې از ما د تلونیو سره یو بحث شروع شو او دغه بحث په جریان کې ما د پاکستان د بقا د تنازع یا تنازع بقا د دغه جګړې په مسله بحث وکړو او د پاکستان قرض قرضداري هغه ساعت می دوی ته او درنو اوریدونکو ته ولوستو دا د تاسیم ولما دغه اوس چې موږ او تاسې خبرې کوو پاکستان 3,938,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
دیر شو دا د اته دیر شو او دا د نه دیر شو. هغه وخت ما یو سات مخکې خبرې کولې و میلیونه او یو لک ډالرو کې قرضداري و، اوس اته میلیونه او یو لک څلور څلوېښت زره شو پنځه څلوېښت زره. دغه اوس چې موږ او تاسې خبرې کوو، په دې قرضداري پاکستان مجبور او مکلف دی چې د کال یو ویشت میلیارده پنځه سوه اته اتیا میلیونه نه سوه پنځه څلوېښت زره ډالر سود ورکړي. پاکستان په هر ثانیه کې شپږ سوه پنځه اتیا ډالر د خپل قرضداري سود باید ورکړي او دا سود لا زیاتېږي د قرضداري د لوړېدو سره. د پاکستان هر وګړی چې نوې دغه شی بزیږي تر هغې چې د ګور په غاړه ولاړ وي یو زر و سو څلور شپېته ډالر دغه شیبه قرضدار دی او دا قرضداري شیبه په شیبه لوړېږي. د پاکستان د خپل جی ډی پی په اساس چې د پاکستان جی ډی پی یا ناخالص عواید 290 میلیونه څلور لکه وڅلوېخ زره وڅلوېخ میلیونه خو بخښي 290 میلیارد څلور سو وڅلوېخ میلیونه ډالر ده. دا یو سلو ویشت اشاریه و دېرش فیصد قرضدار دی. نو په دې اساس
دا صحیح، لیکن افغانستان ته صادرات 2 میلیارد ډالر ته نه رسیږي په دې ډیرو قرضونو کې، دا نو ډیر کم شای دی دوی په نظر.
چې پاکستان ته افغانستان ته دوی صادرات،
بله دی افغانستان ته دوی صادرات ډیر کم دي، یعنی د پاکستان اقتصاد ته په کتو دا ډیر کم شای دی.
دا خدا خو ما تاسو ته ویل چې منځنۍ آسیا ته هم دوی ترانزیت دی او هغه صادرات چې دوی لري اکثره چې په رسمي ادارو کې ثبت شوی وي، مګر د غیر رسمي امارو د نظره د دوی د درملنې او درملو نور شیان او د جمهوریت په وخت کې یو سروي شوی و د غزمونږ ناروغان چې پاکستان ته ځي تقریبا 1.2 میلیارد ډالره
د عام خلکو پیسې حل تتلی چې په خصوصي روغتونونو کې درملنه کوله. له دې خوا دا بندیږي، له خوا صادرات بندیږي، کاروبار باندې پراخ تاثیر کوي. هسې فکر کوو چې هلته به د لکه اوس چې په لاهور کې کوم سر جوړ دی د دوی په وړاندې، په پښتونخوا کې چې کومه مبارزه روانه ده، په بلوچستان کې ده، دغسې کشمیر خلک راپورته شوي، دغسې د ګلګت او بلتستان خلک او د سند خلک، خو لا پخوا مهاجر قومي مومنت وو او که سندیان وو، هغوی لا پخوا د ازادۍ غوښتنې کولې. هیڅ پاکستانی نه غواړي چې هغه دی دغه ماشوم او پخپله د $1,400 د نړۍ قرضدار وي او شنوشتې پنجابي استابلیشمنت جنرالان کوي.
سلامت حسین انصاری صاحب، شازلمای زلمای صاحب، پاکستان وایي چې ترڅو مو د طالبانو حکومت تر څو چې ټي ټي پی غړي لخپل خاوري ونه باسي یا د همدو مخونه نسی، دوی به طالبانو له حکومت سره اړیکې نورمال نکړي او حتی ممکن حملو ته دوام ورکړي. په ځلونه دا خبرداری ورکړی دی. څه فکر کوئ چې طالبان به بالاخره دې ته مجبور نشي چې د ټي ټي پی په سر د پاکستان سره یو معامله وکړي؟
دا د کې شک نشته دی، د کې شک نشته دی، خو خبره ده چې پاکستان د دې نه وړاندې، د ټي ټي پی نه وړاندې تقریبا 30 کال وړاندې همدغه سوال په موږ تحمیل کړو. همدې ځواله په لړ کې د جهاد افغانستان دفاع پاکستان زوب زموږ په پلخستی جماعت کوم، زه شکرانې موږ په پلخستی جماعت کوم، تاسو د دې ورته کلمات دې د خلینو وڅې دې خلک دې خلکو رسمي دا خبره کړې ده. هغه وخت چیرته؟ هغه وخت وودو خالد سمیر وړو، هغه وخت هیرو چې افغانستان به یو وخت به یو وخت نه وخت په خپل وزريږي
ولې اوریدل نه دی وایي زورور وب په برخي شي. نو اخو زورې دا هغه وخت کې حمایت کاوه وسوي چې تاسو مکوي مونږه کاو خو کوم او تاسو مکوي
او خپل ګډ په خطر کې دی. مونږ ورسره سره دی کړی خپل پاکستانیان دې ته خپل خطر پیخي، دې خپل لار شي، خپل به هواد امنیت دی ونيسي، خپل مشروعیت دې تامین کی. مونږ ورسره سره کار لرو، زمونږ سرحدونه کلک دي، زمونږ سرحدونه سوق ناوړي
ورته. یعنی فکر کوي چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې نشته، د ټي ټي پی غړي له افغانستان دې پاکستان خاوري ته ناوړي؟
افغانستان ته به واوري، زمونږ قبایلی خلک اوري، زمونږ قبایلی خلک تاریخ په پړاو کې اوختي دي، د دین خو څرګ ځان شي پټول،
یعنی د جنگ لپاره راوړي. تاسو وایست د خو یعنی امغه خبر نه چې پاکستان یې کوي چې وایي د جنگ لپاره راوړي، لا افغانستان کې تجهیزي شي واستي اخلي او بیا راځي په پاکستان کې حمله کوي په پوزیانو.
سو سو زلي رئیس جمهور خپل په وخت کې شل زله نه زیات تللی پاکستان ته، حمد کرزه همداسې اشرف غنی همداسې زمونږ لوړ پوړي چارواکي ورته ویلي چې خدای ته پاره، خدای ته وګوري، ورته د مرکزونو په پاکستان کې دا اداره کوي، دا مرنده مدا او سوال د ټول تر ازي دا 14 دلته کې منګه سبا کړو، منګه برباد کړو، مکه وای دا کا هیڅ وګنه نه غره ولې په خبره باندې افغانستان په زور په خلکو نشي تحمل ولې دا افغانستان خلک چې تاسو مکه وای دا کا یا او کې دا کا دې لاس کې شي دې لاس کې سم نشي دې چې له تمرو کې خپل ځان نه پاو خپل ځان نه پاو.
بله سپ ډېر مننه.
خپل نظام دې پاو خپل مشروعیت دې پاره کارو
کور وته می اخر سپ دې ټي ټي پی په اړه د ځینی پاکستانی چارواکي هم وایي د په زمینی ډول په ځینو مرکو کې ځینی پاکستانی شنون کې وایي چې د طالبانو حکومت بشپړ کنټرول په غوونه لري، یعنی دوی سره دوی یواسې کول شي چې د غوي تاګ راتګ محدود کړي، فشار پر راوړي او دا کار کړي هم دی. په ځینو مواردو کې کسان چې غوښتلې له ډیورن کرښي واوړي نیولې هم دي، اما بشپړ کنټرولولای نشي ځکه چې دوی ایلو خیل دي دواړه خواوې. دا خبر څومره دقیقه ده ستاسو په نظر؟
زوکه په خپل خبرو کې چې ټي ټي پی خپل یو جغرافیه لري، ځای لري، هلته او پاکستان په خپل د عمران خان حکومت د هغه سره د خبرو اترو لار شروع کړي و چې خبري وسره وکي، خو د عمران خان حکومت په خپل نسکور
خبري بدلته د خبري چیرې وکړي په افغانستان کې وکړي معنی دا و چې
نه مخکې نه دا خورست عمران خان په وخت کې لیدومه، یعنی دی هغه وخت هم سره غوښته چې د ټي ټي پی سره مذاکرات وکړي. ټي ټي پی د دې خپل کار دی، دی باید دی سره خپل کا مکتب چې په خوا ویل چې تاسې طالبانو سره مذاکرات وکړئ، خو دوی هم دی د ټي ټي پی سره هلته مذاکرات وکړي، جغرافیه لري، ځای لري. اوس دغه حمله چې په کابل وکړه، دوی ویلې چې موږ ټي ټي پی مشر له منځه وړی دی، هغه د وړین دی، هغه دلته نه و. نو دې کې صحیح ده چې بعضې کسان د ټي ټي پی به دې خواته راوختي وي، ځکه شل دېرش کاله دی ورسره یو ځای د طالبانو د صفوفو د هغو تر منځ یو ځای د افغانستان د حکومت په مقابل کې دی او جنگ شوی دی. اما پالیسی د طالبانو په کراتوم دا ویلي دي، او زه فکر نه کوم چې دا نه ده چې دی د ټي ټي پی تقویه کړي. حتی د طالبانو مشر دا خبره کړې وه چې جهاد د افغانستان نه بیرون نور فرض نه دی. نو اوس خبره دا ده چې که غواړي دښمني وکړي لکه پاکستان چې اعلان وکړي چې زموږ دښمني ده، نو طالبانو مشر هم باید اعلان وکړي چې د پاکستان په مقابل کې جهاد روا دی. نو خبره دا ده چې دلته ضد و نقیض خبرې پاکستانیان کوي، او پاکستان د چارواکي طالبان په دې موقف کې نه دي چې دی ولاړ شي او هلته ټي ټي پي خلاصلای کړي او هغه پاکستان ته تسلیم کړي. دا د پاکستان خپل کار دی چې ټي ټي پي سره څه کوي. اما په دې باندې مانی چې یو څوک دې خواته راغلی وي، نو دا خو ګوره، نو بن لادن چیرته اوسېده؟ خو په اسلام آباد کې اوسېده. د ټي ټي پي مشران مخکې چیرته وو؟ دا په باجوړو همدغه د سیمو کې موجود وو. دا لشکرې طیبه مرکزونه چیرته دي؟ صحیح ده. خبره داره چې پاکستان ډبل ګیم لوبوي، غواړي چې د یو سیاسي استفاده د دې نه وکړي. یوه دوه استفادې غواړي، خو زه فکر کوم چې په دواړو کې پاکستان لپاره خیر نشته دی. اول یو غواړي چې دنیا ته وښيي چې مرکز د ټوریزم پاکستان نه دی، افغانستان کې اوس دی. حال دا چې هغه څوک متخصصین دي او څوک د استخبارات سره رابطه لري او یا د مسایل د افغانستان تعقیب کړي دي، هغه په دې پوهېږي چې پاکستان دغه ګروپونه ټول تقویه کړي دي او روزلي دي او د مختلفو اهدافو لپاره استعمال کړي. یو برخه دا ده د نړۍ پاکستان. دویم، پاکستان غواړي چې یو مشکلات، ځکه چې هلته د هند مسله دی او جنگ راغی او هلته خلک سره ضد و نقیض معلومات دي چې په هغه جنگ کې دی و چې موږ هغه وګټه، هر ناکام جنگ دی و چې موږ هغه وګټه. نو دلته غواړي چې توجه دې خواته راغی کې چې هند دلته فعالیت کوي او موږ ځکه نظامیان ځان لپاره یو پروژه غواړي. او درېمه مسله، نظامیان دا غواړي لکه مخکې چې ما ارزو کړ چې د امریکا او یا د غربو یا د عربو نه کومه پروژه واخلي، لکه د سول جنگ په وخت کې او یا د ټوریزم سره د امریکا د ناتو راتګ په وخت کې. هغه فرصتونه اوس نور پاکستان ته په دې لحاظ باندې مسایل دي، پاکستان هغه اهمیت نه لري لکه پخوا چې درلوده. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په هر لحاظ باندې پاکستان د مشکلاتو سره مخامخ دی. دې کې شک نشته چې افغانستان لپاره مشکلات شته دي. جنگ که دوام کوي، دواړه خواوې تاوان کوي. داسې نه ده چې موږ افغانستان ته تاوان کوي، دوی بیا نه کوي. یعنې شاید چې هغې لپاره تاوان هم زیات وي، خو اصلي خبره دا ده چې یو د پاکستان په مقابل کې افغانان باید سره متحد شي، د پاکستان دا حمله وغندي. او دویمه مسله دا ده چې طالبانو د دغه حمله نه څه درس یاد کړ. آیا ځکه دا اوس معلومه شوله چې بیل ملت نه کیږي، یوازې په یو څو ملایانو باندې نه کیږي چې ټوزینو کې مقرر کړي. نو خبره دا ده چې د محمود اشاره وشوله چې د موقع نه د افغانستان د نظام د مشروعیت لپاره، ملي مشروعیت لپاره، نړیوال مشروعیت لپاره باید قدمونه وشت کړي. که طالبان دا کار ونه کړي، نو زه فکر کوم چې عواقب به افغانستان لپاره، منطقې لپاره او په خپله طالبان لپاره ډېر خطرناک وي. ځکه داخل کور چې وران وي او ولس ځان په نظام کې ونه ګوري، نو ته بیا د ملي منافعو نه دفاع هم نشي کولی.
ډېره مننه، سلامت اوسې. انصاری صاحب، همدغه موضوع چې میاخیل صاحب ورته اشاره وکړه، په افغانستان کې دا لسګونه کسان وژل شوي دي، ملګري ملتونه یې تاییدوي چې ملکیان وژل شوي دي. اما کبل ځای دا کار شوی وای چې دومره ملکیان دي یو بل هیواد په حمله کې وژل شي، څومره غندنی به وي، څومره هیوادونو به په اندېښنه ښکاره کړی و. لیکن په دې موضوع دومره اندېښنه ښکاره نه شوې، یو له هند پرته چې هغه هم په بل برخه کې خبره کړې ده، نه دي ملکیانو دي وژلو په برخه کې. نور هیوادونو دي طالبانو دي حکومت ملاتړ نه دی کړی، او هغه یو دلیل اصلي شاید دا وي چې د طالبانو حکومت مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. که څنګه؟
بلې، له بده مرغه چې نړۍ د پنجابي اسټابلیشمنت نیوازی پر دی اوسانیو بلکه پخوانیو جنایات پر هم غلی و خاموش و او د افغانستان د خلکو چې کوم حق او هغه نه وعده کړی. پاکستاني استابلیشمنت بعد لاله پخوا د نړیوالو محاکمو لارې د محاکمو میز ته راکاږل شوی دی. پاکستانی جنرالان چې نه یوازې د افغانستان بلکې هلته د ډیورند د خیالي کرښې نه اخوا د سلګونو زرو پښتنو، بلوڅو، سندیانو، کشمیریانو او نورو قومونو د وګړو، ماشومانو، میرمنو او نارینهو په وژنو لاسونه په وینو سره دي، دوی باید محاکمه شوي وای. خو دلته مسله دا ده چې وایي مربی داری مربا بخو، د دوی تر شا انګریز او امریکا ولاړه ده.
صرف دا مسله نه ده. انصاری صاحب، ګوره د کابل حمله، په کابل کې چې بمباری وشوه، وای چاودنې وشوې، په خپله د طالبانو ویاند ویل وای په یو ټانکر و راخیستی دی، وینویل چې څو ملکیان وژل شوي دي. کله چې ته په خپله دا موضوع نه افشا کوې، نه وایې، تر اوسه پرې نه دي ویلي چې پرون په کابل کې بمباری شوی دی که ټانکر چاودلی دی، څوک پکې وژل شوي دي، عام خلک وژل شوي دي، پوځیان پکې وژل شوي دي، دا هیڅ هم نه وایي. کله چې په خپله نه وایې نو نړیوال به څنګه وغندي، څنګه به ورته اشاره وکړي؟
موږ دا وایو چې ښا دوی خو نه وایي، او چې وی نه وایي نو غندلی هم نشي. په تیره حمله کې هم تاسو واورېدل چې ښاغلی متقی په هندوستان کې ناست وو، او هلته رسنیو او خبریالانو ته وایي چې کچھ آوازې سنا گیا، آوازونه واورېدل شو، او بیا وایي دور دور علاقو مې نه پوهېږم څنګه ټیک هوا. نو دور دور علاقې خو نه وي، هغه خو په کابل کې بمبار شوی و. د هغې په اړه یې څه ونه ویلي، باید هملته د هغې نړیوال سټیج نه غږ پورته کړی وی، هملته چې د ممکن د محاکمو ادرسونه و نورې نړۍ و هلته یې غږ پورته کړی. خو دا چې دا یې نه کوي، نو د ملګرو ملتونو د راپور په اړه خو تاسې وویلی، نړیوالې ادارې خو دلته شته، ملګري ملتونه شته، دغه یوناما ډوډۍ خواره چې شپه ورځ ناست دی او په لسګونو زره ډالره یې
معافدومره خوب دوی ویلي دي. انصاري صاحب، همدومره خبره هم یوناما کړې ده، که یوناما نه وای کړې شاید زه ته هم نه وای خبره.
یوازې ویلو نه ده، نو زه خو یو عادي بیچاره افغان هم دغه غندل کولای شم. د سرک
سر یو
منظور
ملګرو ملتونو افشا کړی دی دا موضوع چې ملکیان وژل شوي دي.
افشا خو نه ده کنه، د ملګرو ملتونو وظیفه خو یوازې دا نه ده چې دلته دی فقط افشاګری وکړي. دا خو د امارو او د مړو او د زخمیانو مستوفیان نه دي چې دا د حساب کوي چې دومره مړه شو ملکیان او دومره زخمیان شو. د یوناما لوی کار هم دغه دی، تاسې راپورونه وګورئ چې دغومره ملکیان وژل شو، دغومره
ملکیان
زخمیان شو.
ملګر ملتونه دا صلاحیت نه لري. خیر، پر حال ور بشو شاه زلمی زلمی ته امنیت شورا هم هغه وخت چې ته ونه ژاړې، څوک ماشوم چې تر څو ونه ژاړې مورې شیدې نه ورکوي.
باید ملګري ملتونه د پاکستان استابلیشمنت کې نور زنجیرونه واچي، هم د پاکستان د شته ملت د تباهیو په وړاندې، هم د افغانستان سره د دوی د جنایاتو، جفاو او د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او قوانینو د نقص په اساس باید د پنجابی جنرالان شي د نړۍ په هر ځای کې دي چې د وظیفې نه لري شوی، باید د تیرو جنایاتو حساب ور سره وشي.
ډېر مننه. او وی بیا برعکس خبره کوي،
او دغه راز د اوسنی هم
بله، او وی بیا برعکس خبره کوي. خیر، او وی هم بیا غوښتنه لري، او وی چې په افغانستان کې دي د خلکو په خوښه حکومت راسي، منتخب حکومت راشي. خیر، یعنی دا دواړه غوښتنې لري.
دا خو د پاکستان کار نه دی، دا خو زموږ خپل کار دی چې میاخیل صاحب څه وایي، تاسو من هيسي او افغان څه وایي، ملا هبات الله څه وایي، او زه بل څه وایي، دا زموږ کار دی. موږ د پاکستان په حکومت کې کار نه لرو چې شبا شریف تر اول یادې نواز شریف را ول یادې
نه تاسو چې جنرالان د محکمه شو د دي شي خیر پر خدمتونه
د خلکو په وړاندې د جنایتو په اساس باید محکمه شي.
مننه مننه شازل میسه د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن خبرداري ورکړی دی چې که طالبان شخړې حل کول غواړي نو په 48 ساعتونو کې دی د اسلام آباد غوښتنې ومني. تاسو ته معلومه ده چې د دوی غوښتنه څه ده او که وایي به نه مني نو دا توپ فعلا د دوی په میدان کې ده، بیا نو دوی دغه سي بې تفاوته نه پاتې کیږي. څه فکر کوي د دوی دا خبرداری څومره جدي دی؟
د شهباز شریف ضرب الاجل ورکول دا په دې معنی دی دا کله چې خپله کمزوري احساس کړي یو خبره کوي، یو صدر اعظم خبره کوي خپل ملت دپاره کوي چې ګوره ورته ماته ما ورته دا خبره ورته وکړه، دا خبره نه ورته وکړه، دا خبره نه ورته وکړه، دی و نه منله. نو آینده کې که څه پېښېږي که نه پېښېږي مسؤلیت زما نه، حکومت په غاړه نه دی، خو مسؤلیت د عوامو په لاس کې دی. عوام هېڅکله د افغانستان د خلکو مقابل کې نه جنګي. همدغه فوج همدغه پنجابیان دي چې د پاکستان د افغانستان ترمنځ جنگ شخړه یې رامنځته کړې ده. تمام ورځې شهباز شریف وایي غوا تور شیدې سپینې، په دې باندې هر څوک پوهېږي، په دې باندې زه پوهېږم، تم پوهېږي، ټول په دې پوهېږي چې ټول باید د پاکستان پوځ سره دی. پوځیان دي، پنجابیان دي، جنګ کوي، عوام خلک جنګ نه کوي. پنجابیان هغه د یون صاحب خبره که دومره نران وای نو خپل روژې به ساتلې وای، نو څه پرې پرته د دې چې خپل سرحدات وساتي او خپل هېواد وساتي. دا خبره کاملا غلطه ده او نه ورسره څوک مني او نه ورسره څوک په دې لار ورسره ځي او نه عوام دا خبره په عوام په دې خبره پوهېږي. عوام په دې پوهېږي چې پاکستان د کوم ځینه اوباس کې د کوم ځینه خړوبېږي، کوم ځینه
د دوی په خوا کې د عوامو مسله نشته. دوی ځکه چې پوځ لري او د پوځ وظیفه هم دا ده، هلته د پوځ او د عوامو مسؤلیتونه به تقسیم شوي وي.
نو تقسیم شوي دي، خو نو چې دی دا خبره کوي د عوامو دپاره کوي، چې رسنیزه کوي د عوامو دپاره کوي. په افغانستان به رسنۍ به بندې دي، د نجونو مکتبونه بندې دي. افغانستان کې هېڅ خبري مرجع نشته، د دې دپاره میدان شغاله دی. د عوامو دپاره هر څه ویلی شي، پر پوځ دپاره خپل پوځي مراکزو ته تللی شي، هغې ته ویلی شي، د هغې ته نه وي د رسنیو.
یعنی ستاسې منظور دا دی چې هغوی له دې شرایطو د ځان په ګټه استفاده کوي؟ له یوې خوا دا وایي پرلپسې وایي چې د ترهګرو مرکزونه په افغانستان کې دي، له بلې خوا ځان داسې نه تریګر نه معرفي کوي، لیکن زموږ خواته ټوله غلي دي، څه هم نه وایي، نه وایي، حتی دا خبره هم نه کوي چې عادي خلک وشل شوي دي، دا خبره هم نه کوي. پر حال ډېره مننه، ډېره مننه.
افغانستان کې رسنۍ ازادي نشته، د مطبوعاتو ازادي نشته، خو ټول تللی دي څه ویلی نه شي. همدا اوس ما خوشې که زه یو عالم خبرې کوم د ټولې دنیا.
ډېره مننه، سلامت اوسئ میاخیل صاحب. میاخیل صاحب، دواړو خواوو پرون د اوربند په اړه دواړو خواوو ادعا وکړه چې مقابل لوري د اوربند غوښتنه وکړه. ولې دا خبره دواړو په دې شکل سره وکړه او له نښو نښانو تاسو ته څه ښکاري چې اول به چا د اوربند غوښتنه کړې وي؟
اول خو زموږ مشکل د افغانانو دا دی چې موږ په نړیوال سټیج باندې خپل آواز نه لرو، ځکه چې یو حکومت یا حاکمیت چې مشروعیت ونه لري، سفارتونه دې فعال نه وي، مغلوب ملتونو کې استازی ونه لري، نو دا یو برخه د مشکلاتو ده. نو موږ هم په اسلام مړ او هم پړ، افغانان هم مړه دي هم پړ دي. حمله پاکستان کړې ده، مګر دنیا ته داسې ښیي چې حمله طالبانو کړې ده. تاسې د دې وزارت خارجه سپوکسمن یا نطاقه سفیران راغوښتي و هغې ته بریفینګ ورکوو، یعنی معلومات یې ورکول، ورته وویل چې موږ د طالبانو دا حمله بې ځوابه نه پرېږدو، حال دا چې حمله دې وکړې ده. نو په دې خاطر باندې چې ته لکه مخکې هم تاسې ورته په خپله مې اشاره وکړه چې په خپله طالبان چې آواز اوچت نه کړي او ونه وایي چې دغلته واقعا د پاکستان بمباري شوې ده، دې کې تلفات هم شوي دي، ملکي کسان پکې تلف شوي دي، او دلته په دغه حملو کې وګوره د ټي ټي پي نه کوم مشر پکې ووژل شو، نه پکې بل څوک ووژل شو. د پاکستان دا ټولې ادارې غلطي دي، ځکه اول دا مهمه ده چې دوی د خپل آواز اوچت کړي چې بیا نور خلک د آواز بدرګه کړي، او دا چې نه په خپل هم جګه او نه په نړیوال سټیج باندې ته خپل आवाज لري، نو دا یعنی وقت داره چې موږ په ضعیف حالت کې یو، ځکه چې پاکستان خپل یو استابلیشمنت دی، هغه خپل یو اداره لري، هغه یو تبلیغات مرکزونه لري، نفر لري په تنګ ټینګونو کې، دنیا په تنګ ټینګونو کې لیکل کوي، د مطبوعاتو سره، نړیوالو مطبوعاتو سره. زمونږ د افغانانو خبرې متاسفانه چې زمونږ خپلو منظور کې دي، زمونږ آواز بیرون څوک نه اوري، ځکه چې موږ نه هغه سیاسي جوړښتونه لرو، نه دولتي هغه جوړښتونه لرو، او نه هغه ستراتیژیک کمیونیکیشن چې کومې دی هغه وجود نه لري. یعنی دا په هر صورت باندې دا یو غټه دغه خبره ده چې د دې حالاتو نه باید افغانان که بیرون دي که په داخل کې دي، یو څه زده کړي او یو څه انسجام رامنځته کړي. او هغه یوازنۍ لار همدا ده، صحیح ده چې طالبان به هم یو څه حمله وکړي، هغې به هم وکړي، دواړه خوا به ژوبل شي، خو دا د سیمې او د افغانستان مشکل حل کولی نه شي. نو که پاکستان دا ادا کوي، اول د دې لپاره دا پکار ده چې د دغه افراطي ډلو حمایت باید لاسه ورکړي او دا تقویه نه کړي، او په افغانستان کې یو مشروع قانونمند ولسواک حکومت دا د ټولو په ګټه باندې دی. یوازې چې په افغانستان کې د هندو د پاکستان رقابتونو نیابتي جګړه جوړیږي، یا د نورو سیمو یا د نورو قوتونو، خدا ده چې افغانستان د همکارۍ مرکز شي او دې کې د ټولو ګټه ده. او په داخل کې باید د یو نظام د مشروعیت د پاره، ځکه تر څو چې مشروعیت د نظام نه وي په ملي سطح او نړیواله سطح باندې، ته د خپل ځان له دفاع نه شي کولی. ستا ټول سیاسي، اقتصادي او امنیتي انسټیټیوشنز دا به ټول ضعیف وي. نو چې کله د داخلي وضعیت ضعیف و، بیا نو هر سړی پرې حمله کولی شي. اوس یعنی خبره دا ده چې افغانستان هم پړ دی او هم مړ دی، هم امریکا چې د پاکستان حمله کړې ده، او په عین حالت کې بېته ملامتیا په افغانستان ولا چوي چې نه طالبانو دا حمله کړلې. نه دلته ضد و نقیض مسایل دي، خو موږ د خپل ځان له دفاع نه شو کولی، دا یو لوی مشکل دی.
بله، ډېره مننه کور ودان انصاری صاحب. طالبان په پیل کې دا ویل کېدل چې د پاکستان له ملاتړه برخمن دي، مشانه په پاکستان کې وو، او د دوی په منځ کې پاکستان ډېر نفوذ لري. نو له دغه جګړې سره، له دې تاوتریخوالي سره، څه فکر کوي چې د طالبانو د پاکستان اړیکې د تل لپاره خراب شوي، او که فکر کوي چې دا یو موقتی مرحله ده، بیرته وضعیت بدلی شي؟
بله، په دې اړه لا هم پوښتنې او سوالونه شته. پرسته مسؤولین او غږ کوي چې د خپل بند موټه اخلاص کوي، هر هغه څه چې مو موټه کې دي هغه دولت سره شریک کوي، چې دا غوز دي، ممیز دي، موټه ډک دی، اخلاص دی، فکرونه هم دولت سره شریک کوي. بند فکرونه او له بندو فکرو سره سیاست، حکومتوالی او خدمت نه کیږي. سترګې خلاص کړئ، غوږونه خلاص کړئ، او تاسو لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله سید القوم خادمهم، خبردار چې د یو قوم سید یا مشر د هغوی خادم وي. تاسو په عمل کې ځانونه د ولس خدمتگار او خادمان او ولس خپل بادار وګڼي. په کراتو مراتم دا غږ پکړی چې د الٰه العالمین تر ټولو صریح، تر ټولو جدي او تر ټولو شدید حکم چې په قران عظیم شان کې، تر هغه شدید او جدي او قوي حکم بل هیڅ څه نشته. د هیڅ عبادت په باره کې، نه د لمانځه باره کې، نه د روژې باره کې، نه د حج او د زکات په باره کې، او نه هم د بل کوم عبادت یا معاملات په باره کې. چې لازال خدای جل جلاله شانه فرمایي، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ان الله بشکا یو تاکید، یامرکم تاسو ته امر کوي، بل تاکید، ان بیا بل تاکید، چې تؤدوا الامانات الى اهلها، امانات یې خپل اهل ته وسپاری. د لمانځه په باره کې خدای پاک فرمایي چې اقیموا الصلاه. د زکات په باره کې فرمایي چې واتو زکات، ډیر ساده ورک او قائم کې المنزونه ورکړي زکاتونه. د روزې په باره کې فرمایي چې وصوم رمضان، او د رمضان روزه.
واحد جل بیت او د د د د خدای د کور حج دومره ساده الفاظو کې ما زکه چیز ما په منځه او روزي پوري ستاسي او د دې ملت او د دې خاورې او د بشريت سرنوشت نه دی تړلې زما په حج او عمره پوري نه دی تړلې مګر هغه امانت چې ما ته سپارل کیږي کاغه ماموریت وي کاغه څوکیداری وي کاغه
بله
امنیتی پوستی مسولیت وي که وزارت او رهبری وي دې پورې د ملتونو د نسلونو سرنوشت تړلې وي دا باید هغه چاته وسپارل شي چې هغه د هغې فن د هغې مسلک د هغې سکتور متخصص وي د هغې اهل وي په هغې کې تجربه ولري په هغې کې صداقت او رښتینولي ولري او په هغې کې ایثار او قرباني ولري او وکړی شي چې دا کښتۍ ساحل ته ورسي. له بده مرغه دا اکثره نه اورېدل کیږي. بیا هم موږ ستاسو د ټریبیون نه پښته حاکمانو غږ کوو چې د الٰه العالمین د دغه فرمان لاندې چې څه نور فرامین د حکومت او حکومتداري د خلکو د عزت شرف او ازادۍ د دفاع په لړ کې دي کاغه د تعلیم په برخه کې کاغه د ټکنالوژي په برخه کې دي کاغه د نورو اقتصادي علمي او فرهنګي او نورو پرمختګونو په برخه کې دي هغه دروازې پرانیزي کار اهل کار ته وسپاري او پریک دی چې د دغه بیچاره او هر دم شهید ملت بیړی ساحل ته ورسی او بیا تور لنګی پنجابیان امریکایان روس چین او نور هیوادونه په دې ملت باندې تاړه کوي.
مننه سلامت اوسه ډېره مننه د سیاسي چارو شنونکی صدیق منصور انصاري همداراز د سیاسي چارو نظر خاوند شاه زلمی زلمی او د ننګرهار پخوانی والی او د جبر غشتون کې خوځښت د سیاسي چارو مسؤل شاه محمود میاخیل څخه له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
قسم زما کروم زمی دی کاروان سندری چات زم زما کروم گوتی دی موتری پوسوی گوتی دی موتری پوسوی شاعتار خستیو Dichinara khistayor Dichinara khistayor de Rashad rahmat barana Shahr khistayor de Jwan le kadenge le Dichinara khistayor Dichinara Dichinara khistayor Dichinara khistayor
Da hawa marghano vavrai ma da hal da watan ravdai ma la hal da watan ککړی غړې کاوه ما راوت په خلا کاوه ما مارا ور په خلا کاوه سفر روپ جانان پر کوټه سرداستي د دنیا ګټه سرداستي د دنیا ګټه بیت دی ما د نړۍ کنا وای خط بیرا دې شای کنا خط بیرا دے شای سرٹ کرائی تیرا شکار سیلا ما گرنج دل چاہیے لاستی وٹ کرے دا وکی دوڑی غر کا سیدا مولا نور غر کا سیدا مولا نور ستا خدو نالی Shema di dostan zaka pak shema di dostan